السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لند خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آلنا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی دفتر په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آلنا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه. د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړی او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باندې د بسپنې ټولولو کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځای د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس وویل هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانۍ 500 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ وایل سید نسیم ساتان د 96 ازادي راډیو ته وویل
تما کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډل لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو. پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګ محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلې په خپل لومړی ورځنی سیالۍ کې بنگلاديش ته د ولسو منډو په توپیر ماتې ورکړې. درې مسالۍ اس د شنبه په ورځ کېږي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړ شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې څلیرویشت ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یوه کوچنۍ لارۍ چې دغه کورنۍ یې لېږدولې له لوی لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن، دوه لارۍ چلوونکي وو. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د وژل شویو ټول د دوو کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شوې لویدیزه په بخښنه اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې اسرائیل پوز د لویدیز غاړې پر نابلس خار چاپه واچوله. د فلسطین روغتا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چا ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روسه له هغه اندېښنې ولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې وه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وي. تاسی ازادي رادیو تا غواکی است. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ لپاره حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډول جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشین او بل ډول د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک لډې رسونز سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات بریبستره صحي مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سین روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د ګټلو خبره هم خبرو او تر خو به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسي د یرغل لپاره رئیس د سلګونو ماشومان په ګډینو تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوی دي.
دیر شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کیږي چې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي پراخه شوې ده او له هېواده لوستې قشر هم مخ په وتو دی چې دې کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویاو زیاتې اتحادیې لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونکو کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایل کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یوه ژغ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه ژغ پورته کړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکار دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکار دي، د کلونو کلونو راځي معاش نه اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې شوی دي پر کور کې نه ول شوی دي، معاش نه لري. موږ د دې ځخ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسي اورګنایزیشن باندې تبدیل کو دا اوس په اختایو د دې کار مخکتللی دي چې وکولې سوبازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد چې دغه مامورینو ته همدارنګ د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا تباندې دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سخت بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډاک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړی دي. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بیلابیل لستونزو سره مخ کړی دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوند روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستره صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دي چې سړک هم وبوړې دي. ډاکټر صاحبان، صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسول ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتيي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې وس هم پکې د سین اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لړ محل لپاره یو کری کور دیوله خو د تنګوالی او زی نشتوالی په وجه ستونز سره مخ دی. ډاکټر سحاک وای له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړیدل او لکاره وتل دي چې له عملې دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولې.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدای شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړې او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی وو. د فایدامیر ریاست خپل تخنیکی ټیم ته استول او وی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بل خو د کلو بیا رغونه پر اختیار ریاست له لوري عمل نه لته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکړي او د خوراکي توکو په قابل کې کار کوي. په دې راتلونکي کې به دا لاره وصل شي.
دوه نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو لامل سیلابونه راووتل چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانه یو د دودیز خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د سباندې سلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړی دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویب سایټ لاري په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوې دي. جزئیات راپور کې وایي
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خوړشکاري، خو اوس د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولې ده. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندي هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزې هڅول دي. په دې پانه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه د کارکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه چیرنیزې لیکنې خبري شي. د دې پانې د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بورانی، ګوشفیل، د کدو بورانی آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوی دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی د هند یو ډول ډوډۍ چې هوشه پکې وي دویم او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندي کې د ایران سنگک ډوډۍ یو وشتم، شیرمال ډوډۍ دوه وشتم او تافتون پاستو نه څل وشتم مقام خپل کړی دی.
ازادي راډیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راځي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې نظر یو سل او یا ملکیان وجل سیوی او د څباندې زرو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان سیوی دي. راپور وايي په قربانیانو کې 40% شزی دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخه د غشميري د اوکراین په 1504 ساحو کې سبسي ودی. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستپول کې چې د روسي له خوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ملګری ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبله شمیر شای تر دې څو برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوندې پیښې سوي مرګ ژوبله نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیات شوی او په میاشت کې 1600 ته زیاته شوی ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلي چې د 2022 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو لکبل د څباندې 900 کسانو تلفات سبسي وي چې لړډلې 293 کسان مړه او 412 تنه ټپیان سوي دي. د دې راپور لمخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې لکبل خلکو ته اوښتي او ویل کېږي چې هوایي حمله د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیلو نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جبرون کوي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د بیخار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آن لائن لیکي احمدیار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو جبرون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظم استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. راپور کې راغلی چې احمدیار یواش په مخ کې لغپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارت دې نه ځي، خدای د شپې نه وخت کارت له ټکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن وو اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. رسپانه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نو موري وای په 13 میاشتو کې په کابل کې هغه روختون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخه ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د 13 لسیزو جګړو لکبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو خغلی عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغي کړيږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دنجونی او خځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندي تولاړې نشي، نو ځکه منځوي شوی او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته ډیر ژر دنجونو لیسې او منځني خوندي بند کړل، په دفترونو کې د خځو کار ممنوع کړ، بیا دنجونو په هنتونونو وتړل او ورپسې په نا دولتي مؤسسو کې د خځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوند دی اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نور کورنۍ ته د ډوډۍ په خول او په خار کې د ډوډۍ پلورل لاره د خپل کورنۍ ورزنې اړتیا به ولګښتونه پوره کوي. دغه مرمنې وایي د طالبانو لخوا پر خوځو لګول شوی او محدودیتونو آندو دی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزه د ډوډۍ په خول او پلورل لاره خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د دوغ مرمنو د خبرو لمخې د کورونی سرپرست نشټوالی، فقر، بې وزلی او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړې او له همدې لارې د خپلو کورونیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسکونه شزی اونجونې ناستې دي او مخته یې له ډوډیو ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوه زبیبي ده. د هغې د مخ ګونځې د تنور اور وخلې څیره، پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پوړنی هغه ستونزې بیانوي چې وزبیبي ورسره له 12 کالو راهیسې لاسو ګریوان ده.
زه له 12 کالو راهیسې په خپل کور کې نورو کورنیو ته د ډوډۍ پخولو او په بازار کې د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل روزګار چلوم. په سختۍ سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وزبیبي وای په خاله بشپړه روغتیا څخه برخمنه و، خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی، نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
خود من مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج می کارم میکنیم. نو د روغتی حالت می خنه دی، د روزګار نخوالو لوجی رات د اعصابو تکلیف پیدا شوې دی. د مجبوریت لوجی ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرج پوره کړم، وړه او لرګي په قرض واخلم او بیا د ونی په پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وزبیبی نه ده چې د روزګار له ناخواله او ستونزو څخه کړیږي، بلکې 40 کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه 10 کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم پخته میکنم، خدم سودا میکنم، بیا اولا خوبود که پایده مایده داشت سودا می
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خوا پر تلاز موږ پیرودونکي کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 100 نیولې 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
زمي جنون خلدار مامه برو يم جامدان میشینم، اگر پخته نکنم وشت کړم
ډوډۍ په خنه کړم ماشومان می وږي پات کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ او پوري پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغانۍ خرڅوم. که څه هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی، اوس مکتا په ډوډۍ په خولو کې ګټه نه پات کیږي، یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي.
دغه ډوډۍ پلورون کې مرمنې وای د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پکې شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شو بندیزونه او محدودیتونه د دوی روح او رواني هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په خار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا X-95 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوی او ټاکل شوی دی چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورت کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې X-95 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ غږ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ غږ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیشتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوی و چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنۍ ازمیشتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې لازمیشتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د X-95 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د X-95 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شو. د الوتکې به په ساعت کې 1508 کیلومتر مزل په 14015 متر ارتفاع کې کولای شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر رونکو الوتکو دوه برابر وي او لکه بل به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپس ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو ټول مننه چې ازادي رادیو مو را سره تر دم غړې پورې واوري. دا ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مختار رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کولای شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سونزو په اړه باندې او یو نور هغه مسائل چې تاسو فکر کوي چې باید رسنی شي او خبره شي مختار ولیکي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ورګرځو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیسته چې تاسو کولای شئ دا خبرونه هم را سره او اوري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی او آلمان د بهرنی چارو وزیر انالینا بایبرګ سره د جنونو پر تعلیم خبرې کړي. د خغلی کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نو موري پی دی ویډیو کانفرنس کې د جنونو تعلیم او کارته د خوځو د بیر تستنیدو په برخه کې د انالینا بایبرګ د هڅو ستاینه وکړه او د جنونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادی او ترقی لپاره حیاتی مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریګان لیکلی چې احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دیرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به 15,000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیلمند چې افغانستان به وکړي چې په بنگلاديش کې له کوربه هیواد نه نه 50 اوریزا یا یو ورځنۍ سیالي وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات
تما کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډل لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمنان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو، بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانې دلې چې په خپل لومړی ورځنۍ سیالي کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزی برخه کې لګتر لګ شپاړس کسان دی وي مرګون ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړ شوی دي. روغتیاي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیوري ساتونو پر مهال دویمه وژون کې پیښه ده. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په توګه شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسې پیدا کړي. د اوکرين د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب سلاح غندخني راولاړ شو چې اوکرينی چارواکو په دې بټۍ کې د روسي لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. نیرا مننه چې راسره یاست. تاریخ پرونی پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونیزي خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ووري د بلې خبرونه مو علامل
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دیونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږی کو چې څنګه کېدلای شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونه تر پای را سره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نور علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي.
Joy Shoah
کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شمال ستیج سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس مې کاوه خو اوس په ډېره بریده دغه سیستم سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې دورې سره څه کومه درس وایو د پاسون فنون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر فنون اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر فنون باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او موږ کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې موږ حرکتونه او موږ غونډې وي موږ اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې دغه کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي دوله یو ښه تجربه به وي یعنی کوم
آغا ملک سهار دا کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کوم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو دریم سیم کې ما د دې سړتیا هم درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم له مور پلار واخلم ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار مې کول ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درک کړي پوغه اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای هغه کار چې ډول چې ما غوښته هغه کار بنه وو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي بیا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نسبیده کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي همدا دلیل ده چې څه دوه وخت له په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه لدی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوته دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره ووهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځان ته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته تکای، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینټونه لا تروسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوینټونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینټونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوینټونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینټونه دي، څه هم خصوصي پوینټونه ندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینټونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو مسل محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خه معاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولی.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ. لاره درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف دي مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تورو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترې د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي بازي په برنامه دي شغې تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید د فراغت نمرې خې نمرې او یا اصل نه وي په دې کې هم بازي بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت دي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو لپاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص پاکستان او پاکستان یوادونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلو خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هوادونو په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو که په باندې پنګ شونه وش کېدې شي دا لا زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خاله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا باندې تلار شي معلومات ترلاسه کی بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردی په دغه پښتنې کې ردی چې ورته چې غواړم راتونکو کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زده زکړې وکم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان یې څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بېرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.